السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست د آزادي رادیو بلې یو ساعته خبری خبرونه پیل سوه په خبری راپورونو کې راځي چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې برخول باید له پاکستاني لوري سره د سولې په اړه جدي خبرې وکړي پایل خبرونو کې له اجمل ان نه یوري
چرواکی وای د لوګر او فاریاب ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل دي لسکونه افغان سیاستوال نن په ګوندی هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوي دي او د ایران چرواکو ویلي د امریکا د هر ډول غوښنو په وړاندې به ځواب وایي چارواکی وی د لوګر او فاریاب ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وشل دي د لوګر د امنیه کمانډانې وایان شاپور احمدزی نن ازادي رډیو ته ویل د خوشي په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې وطن طالب وسلوال وشل شوی او دوه نور ټپیان شوی د احمدزی په وینا د نښته تیر شپه وروسته لاغو شو چې وسلوال او طالبانو د دې ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو پر پوسټو بریدونه وکړل نو موږ زیاته کړې چې په دې نښته کې درې سیمایز پولیس هم ټپیان شوی بلخوا په فاریاب کې چارواکی وی تیر شپه پر دولت آباد ولسوالۍ د طالب وسلوال والوی حمله په شاتم بغولې او پنځتن وسلوال طالبان وژلي د فاریاب د امنیه کمانډانې ویان د عبدالکریم یورش نن سهار ازادي رډیو ته ویل تیر شپه وسلوال طالبانو د دولت آباد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي بریدو وکړ چې په نتیجه کې د غوی پنځتن وژل شوی او درې نور ټپیان شوی د یورش په وینا په دین خطکی ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ته مرګ شوب لنه دا وختي دولت آباد د فاریاب یو له هغه ولسوالۍ څخه د طالبان پکې پراخ حضور لري تر دې مخکې په شمال کې د 200 هم شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویلي و چې د جمعې د ورځې راهیسې د فاریاب په غورماچ خواجه سبسپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د شپاړس کمانډانانو په ګډون تر نوې زیات وسلوال وشلي طالب ویان زبی الله مجاهد د لوګر د خوشي ولسوالۍ د پیخي پاړه ویلي چې د غلطي اتو افغان سرتیرو ته مرګ شوب لاړولې خو نو موږ خپل لوري ته په لوګر او فاریاب کې د اوختي مرګ شوب لیدا ادعا او پاړه تبصره نه ده کړې لسکونه افغان سیاستوال د شنبه پورس په غونډي هیواد یعنی په غونډي هیواد یعنی پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوي دا کانفرنس چې پاکستان ته راتلونکي ونی د ولسمشر محمد اشرف غنی له پلان شوي سفر مخکې جوړیږي نن اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانیستل شو نو موري ویل د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ته مده چې لاندې غونډې وروسته به راتلونکي دوه ورځې په کاري ناستو کې د دې کانفرنس لیدنې دوام وکړي ویل کېږي په کانفرنس کې د طالبانو استازي نشته په کانفرنس کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور د اصول د علي شورا مشر کریم خلی د ولسمشری د څوکۍ کاندید او د افغانستان د ملي امنیت پخانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نور افغان سیاستوال سره را یو ځای شوه دي د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د سولې د سیړونو لپاره د لاهور مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوو ادارو د پاکستان د حکومت په ملاتړ جوړ کړي ټاکل شوی چې افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې ده هندستان ټیم د مسابقې په چا یاټاس ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده هندستان چې څلور لوبغاړي سوځیدلې دي یو سلو شپږ دیرش منډې تر اوسه جوړې کړې ده هند لوبغاړو تر دې مخکې ویلي د افغانستان په وړاندې لوب اسانه نه ده ځکه د دوی په وینا دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې بل هر لوبډله ماته کړي ایران وی د امریکا د غواخونو په وړاندې به ودرېږي دا ورسره لاغه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې امریکا د یوې څارونکو ډرون د نسکورولو په ثواب کې پر ایرانی اهدافو پلان شوی بریدونه له ترسره کېدو لسته کې مخکې لغوه کړل ولسمشر ټرمپ وروسته د ان بي سي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ول د دې کار سبب یې په پلان شو بریدونه کې د زیاتو خلکو د مرګ شوبلې د احتمال مخنیوي و د دا ریپورتونه لمکه ټاکل شوی و چې امریکا پر ایرانی اهدافو دا برید د خپلې بی پلوټ الوتکې د نسکوریدو د غچ په توګه کړی وای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک اړوند د تسلیم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې د امریکا د دې بی پلوټ الوتکې د نسکورولو اقدام وستای. موسوی ویلي ایران به هیڅکله پر خپل مځکنۍ بشپړتیا د تیری اجازه ورنکړي. نوموړي زیاته کړه چمتو دي چې د ایران مځکنۍ بشپړتیا ته د پیښ هر ډول ګواښ په وړاندې ودرېږي. د پنځشنبه په ورځ په سیمه کې د امریکا د یوې څارونکې ډرون الوتکې نسکورولو د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ نور هم سیوا کړ. تهران وایي د امریکا ډرون یې د ایران په فضا کې ویشتې، خو واشنگټن وایي الوتکې د هرمز تنګي په فضا کې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتنې پر مهال ویشتل شوې ده. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حمله ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپل دې اقدام مخه ونیوله. اخوا ولسمشر ټرمپ ویلي د مارک اسپر به د دفاع وزارت ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 23مه د امریکا د دفاع وزارت سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چیرته د امریکا سنا نوموړی تایید کړي نو د جیم ماتیس نه وروسته به نوموړی په رسمي توګه د دې هیواد د دفاع وزیر شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له هغو سیاستوالو چې په پاکستان کې د سولې په یوه کانفرنس کې جرګه سوي غواړي
پښتنه مدینه راغله چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر جدیت سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي.
که په پاکستان کې د سولې په اړه کانفرنس جوړ سوی، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو. د لوګر د محمد اغه ولس ولی ځینو وسیدونکو ویلي دي چې یو ربیا د ځینو شونځي دروازې تړلې.
ټول کله جو څه فیصله او کوم مقاصد د موږ د غدرې مسجد بندا
دغه کسان وای د شونځي د دروازې ځکه تړلې چې د استوګنې سیمو ته پوسټي جوړې سي. د خبرونې په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه خبرو حقیقت سره او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه پدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې په تبریز کې د تللو ممنوعیت لري سوې ده. مخکې راپورونه خبر سو چې ځینې افغانان غوښتل چې هلته د فوټسال ټیم د مسابقو په ننداره کې برخه واخلي، خو پر دوی د تګ محدودیت لګول سوې ده. خو د رقمې خبري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د غونډې ګډونوال باید له پاکستاني لوري سره د سولې په اړه جدي خبرې وکړي. د دې جرګې دویم راستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سیاستوال باید د ټول ولس استازیتوب وکړي، نه د خپلو شخصي او ګوندي ګټو. تفصیل د رحمت الله افغان پرابور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سولې په تړاو په غونډه کې ګډونوال افغان سیاستوال باید له شخصي او ګوندي مسایلو تیر سي او په خپلو خبرو کې ملي ګټې او د سولې مسایل تعقیب کړي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري څخه باید د سولې په برخه کې د همکاریو د ژمنې ضمانت واخیستل سي.
غونډې کې هغوی اشتراک کړی ده. زموږ افغانان پوښتنه مدینه دا ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر جدیت سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. هدف مو دې کړی چې د سولې کلي هغوی په لاس کې ده. نو هدف دا ده چې دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي او دا ټول مشکلات چې د الف نه تر یا پورې شته کوم اسناد شواهد چې لرو هغوی په صراحت سره هغوی منځ سره بیان کړي تر څو چې
د پاکستان د مری په بوربند تفریحي سیمه کې د افغان سولې په تړاو یو ورځنۍ ناسته نن شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانستل سوه. د غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال او پاکستانی پخوانی چارواکي دعوت سوي، خو د افغان حکومت او طالبانو استازي نه دي وربلل سوي. د بلونکو په لیست کې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم او یو شمیر نور او افغان سیاستوالو نمونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دغه ناسته کې واضح حمید کرزی، حنیف اتمر ګډون نه دی کړی او نور ټول بلل سوي په غونډه کې حاضر وو، خو په دغه لیست کې د یادو درې کسانو استازو ګډون کړی. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي او تمه لري چې پاکستان د دغه نوښت په دوام د بین الافغاني مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو ارګ او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ځواب رانه کړ. دغه شان د سولې عالي شورا هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان دغه غونډې ته د شک په سترګه ګوري او بې ګټې یې بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادت وایي د افغان حکومت له استازو پرته دغه غونډه نه یوازې دا چې د سولې لپاره ګټوره نه ده، بلکې په وړاندې ستونزې هم جوړولی شي.
سیاسي کاري سره حلقات سره خبرې اترې کول نه یوازې دا چې نتیجه نه لري، بلکې له یو اړخه د مداخله هم ده، ځکه دلته د افغان حکومت له لوري استازي نشته. د افغان حکومت له لوري په دې کې هیڅ نماینده نشته، حتی د پاکستان سره هم په داسې حالت کې وو چې دغه سیکشن ورته د شک په سترګه باید وګورو. نو زه فکر کوم چې نه یوازې د همکاري وکړي، بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پرمخ وړاندې د خنډونو جوړولو لپاره دا یو هڅه ده.
دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواته سفر وکړي.
ومردل چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسأله په یو رابلل سوي کانفرنس کې سره جرګه شوي دي. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نه سي کولی، بلکې په وړاندې ستونزې لا زیاتوي. که په پاکستان کې د افغانستان پر سولې کانفرنس رابلل سوی، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون ترسره شوی دی. د سولې ملي حرکت په نوم د یو نوي مدني خوځښت غړو چې دیني عالمان او قومي مشران هم پکې شامل وو، په کندهار ښار کې لاریون او د جګړې د فوري بندیدو غوښتنه وکړه. صادق رښتنی نور تفصیل وړاندې کوي.
د شنبې په ورځ د سولې ملي حرکت په نوم یو مدني بنسټ د سولې او اوربان تر عنوان لاندې په کندهار ښار کې د یو لاریون پر مهال خپل شتون اعلان کړ. دغه حرکت د کندهار ښار د عیدګاه څخه شروع وکړه او تقریبا تر یو کیلومتر پورې په پلي حرکت ولاړل. د جنگ پر ضد او د سولې په ملاتړ یې شعارونه ورکول او د جګړې د درېدو غوښتنه یې کوله. د یاد حرکت مشر حکمت الله صلیح وایي د سولې ولسی کاروان تر څنګ به دوی هم د کندهار او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته د سولې په موخه سفرونه وکړي او د جګړې ښکېلو لورې ته به د سولې پیغام ورسوي. صلیح وویل اړتیا ده چې د سولې او اوربند په موخه هڅې لا زیاتې او همغږي سي.
د ولست ادرس څخه راوتلی او د سولې ولسی حرکت موږ د غم لا تړیو مخکیموم لا تړ کړی دی، خو بیا هم د دریو ژغ دوا ژغ به تر دي تر دوا درې ژغ به تر دي. د افغانستان د سولې ملي حرکت مزه یاد کړی دی چې موږ سره باید ټول قومونه کاغه زاره دی او ازبک دی کاغه په شهید دی، هغه د هر سیمې او د هر ځای اوسیدونکو دی باید موږ د سولې ژغ ته لبې کوی او موږ په دې باندې کنانی یو چې موږ به ډیر قوی ژغونه ټول ولایتونه کې وو. د سولې ولسی حرکت موږ ملاتړ یو ځکه غوږ د ولسه څخه جوړ دی، موږ هم د ولسه جوړ دی.
بلخوا د سولې ملي حرکت غړي چې قومي مشران او دینی عالمان هم پکې شامل دي، له مذهبي مشران او د ټولنې له فعال غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولې او اوربند پاړه تر بل هر وخت زیات خپل هات چټکی کړي او د سولې تراتګ پوري د دوی ملګرتیا وکړي. مولا داد او لقمان حکمل ازادي راډیو ته وویل چې نور د جنگ ستړي دي او د جنگ په شکیلو غاړو ژغ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
زه د سوام چې ما درې بچیان قرباني وکړي دي، د ویو پښه کار شوی ده، د پنځو سپو کورنۍ مې نور باندې خوښ شوي دي. خو زه باندې نن راوتلم، یعنې دغه مړي او کونډیانې مې په دې کورو کې ټول سره، خو زه نه غواړم باندې وچې یعنې سوزن سره، خو زه به وانه یم جنگ به د ساجي بسر کوم، خو زه جنگ نه کوم، زه سوزن غواړم. د افغانستان ټول انسانان جوړه غواړي.
موږ خپلو هغو علماو ته چې په افغانستان په هر کونج کې او ژوند کوي علما، موږ د هغوی څخه دا غوښتنه کو چې په خپل مساجدو کې د سولې مذاکرات وکړي او د سولې غوښتنه وکړي. لکه څنګه چې پنځه وخت منځ دی، باید د پنځه وخت منځ مطابق هر وزه د سولې د رضوان لاندې خبرې وشي.
لای امامان خو خپل وظیفه نه اجرا کړي، که زه خپل درته هم زه خپل ملایم منګري وظیفه په دې نه اجرا کړي چې بس محدود دی پنځه کارو لپاره. موږ وایو در شور دی مهم دغه د سولې ارمان دی په د خپل میراب کې په د خپل کلی کې په د خپل مسجد کې د سولې خبري وکړه د سولې په خبرو باندې چا مرګ نه دی روان
دا د افغانستان په جنوب کې د سولې د ولسی کاروان را ورسته د سولې عوامن د پیغام د خبرې دود به هم رضاکار بنسټ ته خپل شتون اعلان بی
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. د هندستان ټیم د مسابقې په چا ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې چې درې دېرش څلور دېرش اورونه پوره شوي دي، د هندوستان څلور لوبغاړي سوځېدلي او یو سلو شپږ څلوېښت منډې یې ترسره کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم افغان پوځي پیلوټان لا هم په بهر کې په زده کړو بوخت دي، خو هڅه کېږي چې په هیواد کې دننه د دوی د روزنې پروسه پیاوړې شي. د دغه وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هڅه کېږي تر ډېره بهرني روزونکي افغانستان ته راوبلل شي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په امریکا کې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې په اړه د سیګار تر دې څرګندونې وروسته چې امریکا به د بیلابیلو لاملونو له امله دغه پروسه تر راتلونکو څو میاشتو پورې ودروي، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هڅه کېږي چې افغان پیلوټان په هیواد کې دننه وروزل شي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس مهال په امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې افغان پیلوټان تر روزنې لاندې دي، خو دا پروسه به افغانستان ته انتقال شي.
زمونږ مراکز یا هغه پیلوټان چې په خوا په امریکا کې تر خوونه روزنې نیول کېده، اوس هغه مراکز په افغانستان کې دي. دلته موږ په شینډن کې لرو، همداسې په کابل کې لرو. اوس هغه مراکز دلته انتقال شوي، هم دلته په کور دننه خلک روز. موږ همدا اوس یو تعداد هغه نور پیلوټان په چین او سلواک او په متحده عرب اماراتو کې هم دا اوس تر روزنه لاندې بیا نو ته موږ کوشش کوو چې هغه مراکز او هغه روزونکي هغه هم دلته افغانستان ته انتقال شي چې موږ په کور دننه هر څه خپل ولرو.
ښاغلی عارف وایي له افغانستان نه بهر د پیلوټانو پر روزنه زیات لګښتونه راتلل او دا پریکړه هم د ډیرو لګښتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې د افغان پیلوټانو روزنه تر 2020 کال پورې ودروي. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ د هوایي ځواک کې شمیر افغان پیلوټان به د روزنې په لړ کې تښتیدل یا هم له روزنې وروسته به خپل هیواد یعنی افغانستان کې په خلاف رشتو په کار ګمارل کېدل. سیګار وایي دا پریکړه د افغانستان د ملي اردو او امریکایي ځواکونو په ستراتیژۍ کې د تفاوتونو له امله شوې ده. که څه هم په بهر کې له روزنې د افغان تښتیدلو پیلوټانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې شاوخوا 1025 افغان پیلوټان له روزنې او خدمت تښتیدلي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت رد کړي او ویلي دي چې تر دې دمه یوازې 12 پیلوټان بهر ته د روزنې لپاره تر استولو وروسته بیرته هیواد ته د خدمت لپاره نه دي راستن شوي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي غوره دا ده چې افغان پوځي پیلوټان له هیواد بهر وروزل شي، ځکه دلته ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. پوځي کارپو عبدالباري آرس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پروسه د مجبوریت له مخې هیواد ته انتقالوي.
دا کړه د دغو پیلوټانو ډېره ګټوره په امریکا کې چوي کړي، خو متاسفانه یا له بده مرغه هغه زده کړې چې په امریکا کې دي ترلاسه کولای شي هغه دلته نشي ترلاسه کولای، خو د مجبوریتونو په اساس باندې دا پروګرام تنظیم شوی. او بیا دلته نورمال شرایط نه دي، شرایط جګړیز دي.
ښاغلی آرز وایي اوس چې داسې پریکړه شوې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته پکار ده چې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې لپاره په امن او اطمینانی سیمو کې د مرکزونه جوړ او لازم وسایل او وسایط هم ورته برابر کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 19 دقیقې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دوی په استوګنې ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د پوستو د جوړېدو په عکس العمل کې د ځینو ښوونځیو دروازې تړلې دي. د لوګر چارواکي هم دا مسله تاییدوي، خو وایي چې ژر تر ژره به یې حل کړي. تفصیل له ناجی صاحب څخه.
د لوګر په دهنو کلی کې د خوانځیو په بیا پرنسل کې دوه سره د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار یو شمیر اوسیدونکو هم د سوګنی پوکورونو کې د امنیتی ځواکونو د پوسټو د جوړېدو په خبرګون په اعتراضي ډول یو شمیر خوانځي تړلې دي. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار کلی قومي مشر روح الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هستوګنی پوکورونو کې د امنیتی ځواکونو پوسټي دوی ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي.
څو مراجعو ته مراجعه وکړه د موږ غږ چې ونه ورېد موږ په همدې اساس باندې ټول کلی جوړ شوې فیصله وکړو چې مقاصد زموږ دغه درې مسجدي څه بنده مثال نن ټول اقدام وکړو چې دا مکتب رسمان موږ نن مکتب بند کړی دی مدرسه هم بنده جومات هم بنده باغونو ته نه شو تللی په ډېر مشکلاتو سره ګرفتار یو.
د دغې سیمې بل اوسیدونکي عنایت الله هم ورته شکایت کوي. هغه وایي له همدې عمله له تیرو څو میاشتو راهیسې د زده کوونکو د زده کړې بهیر ټکنی شوی. نوموړي وویل که څه هم دغه ستونزه په کراتو له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه شوې خو په وینا یې تروسه ورته رسېدنه نه ده شوې. دغه 15 ښوونځي د ولسمشر محمد اشرف غني د زیږیدو ځای سرخاب ته نږدې کلي زرغون ښار کې تړل شوي دي. تر دې دوه اونۍ مخکې د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو کلي اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله ښوونځي تړلي وو. خو د ازادي راډیو د پرلپسې راپورونو وروسته مسؤولو چارواکو د ځایي اوسیدونکو غوښتنې ومنلې او ښوونځي بیرته پرانیستلې. د لوګر والي محمد انور خان اساقزي وویل چې د زرغون ښار د اوسیدونکو غوښتنو ته به ژر تر ژره رسېدنه وشي.
هیڅ وخت موږ چاته اجازه نه ورکو چې د خلکو په کورو کې پوښتې وي. اردو زموږ سره تعهد سپارلی چې په ډېر لنډ وخت کې به بېزون هلته جوړېږي. د خلکو سره مسفر په خپل تعهد باندې ولاړ د هغوی سره به خپل قوتونه باسو ولې د
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې د ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي. خو د دغه وزارت ویاندي نوري نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو باید د فشار په ډول کار وانخیستل شي. د هغې په وینا د لوګر سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو له امله سلګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په اورزګان ولایت کې ځینو ځایي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې له امریکایانو پر ځای دې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دوی دغه خبرې د اورزګان ولایت په مرکز کې په یوه لویه غونډه کې وکړې چې د سولې په نامه رابلل سوې وه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې په تړاو له تیرو څو میاشتو راهیسې د قطر هیواد په مرکز دوها کې وسلوال طالبان او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له یو بل سره د افغان سولې په تړاو په خبرو بوختي، خو د اورزګان ولایت خلک وایي چې دغه خبرو کومه پایله نه ده ورکړې او وسلوال طالبان باید د امریکا پر ځای د افغان دولت سره خبرې وکړي. دغه خلک وایي که د افغان سولې خبرې په کور دننه کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې مخې ته ولاړې سي نو ښه پایله به ورکړي. دغه خبرې د اورزګان ولایت سلګونه خلکو د سولې تر عنوان لاندې په یوه لویه غونډه کې وکړې. د دې له ډلې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن الله عظیمي داسې وویل:
د ولس د خلکو سمې دا غوښتنه ده چې ورونو هر سړی په خپل ردیب کې د خدای په خاطر که مو یوه طالب ته لاس رسېږي که مو یوه دولتي چارواکي ته لاس رسېږي د خدای روی ورته ونیسي. په سوله کې سرلوړي ده، په سوله کې اباچي ده، په سوله کې ورورګلوي ده، په سوله کې عزیزګلوي ده. سوله د ټولو افغانانو لپاره یو څراغ ده.
د غونډې ګډونوالو دغه راز زیاته کړه چې اوس د اوربند او سولې وخت را رسېدلی دی. دوی زیاته کړه چې د سولې په تړاو روانې خبرې اوس سره نږدې سوي او تمې ورته زیاتې سوي دي. د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري. دوی هم غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لومړۍ اوربند وسي او وروسته د سوله
سوله خو باید بین افغاني سوله راځي، ځکه چې دواړه ښکېلې غاړې چې دي، مثلا حکومت طالب دواړه سره ورونه دي، د یوې خاورې بچیان دي. نو باید جوړ روغه بین افغاني سوله راځي تر څو دواړه سره خوشحاله وي او داسې سوله راځي.
سولې ته خو هر څومره خوشحالي ورو چې سوله خدای پاک راولي، زموږ ستۍ ولایت به پر قراره شي او ټول افغانستان به پر قراره شي.
دوی باید د هغه چا سره خبرې وکړي چې سوله پر راځي.
وند امریکایانو سره موږ ته خبره لرو، خو موږ خپل داخل خود به ورو نه یو سره اخته یو وروره موږ باش سره کښینو.
د اورزګان ولایت خلک پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې له تیرو درې کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د جګړې ډګر تود دی، چې هره ورځ خلک د یادې جګړې له کبله د غم پر کمبلو ناست وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان تر څنګ په هلمند ولایت کې هم د سولې په ملاتړ غونډه سوې ده. د سولې ولسي حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټول ولایتونو کې له خلکو سره غونډې جوړوي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
په جنگ کې تباہی بربادی.
د هلمند سیند ترڅنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسی حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او یو ځل بیا د جګړې له شکیلو غاړ غواړ چې جنگ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمعې په ورځ ناوخته د دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول په رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستۍ کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بېګنا کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لحاظ د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې د زړه ور رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي. نور دې موږ بېګناه ولس د جنگ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی په یو آواز باندې ودرېږي، ژغ دې وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه ده چې په افغانستان کې د خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ هم دغه ارمانونه په دې خاطر باندې غونډه کوي. د جګړې پر ټولو ښکارخونو موږ ژغ دادی چې موږ یو افغانانو کار خواته مریم افغان کټالیم دی هم د افغانستان دی افغان دی کدی خواته اسکانو یې هغه افغان دی. نورونو نور به په خپل په مابین کې نه سره وژنو.
د سولې د ولسی حرکت په نوم دغه ډله تیر کال په لشکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې وژل رامنځته سوه. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې تر غونډو او لارینونو وروسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډیرو خلکو په واسطه د جنګ په ضد ږغ پورته کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نور ولایتونو ته ځي او د سولې لپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه ږغ پورته کوي.
خپله د سولې ولسی حرکت پر ولسونو ږغ کوي چې چوپاته کېدل مو د مرګ کندیتا چی وي. څونه چې موږ چوپاته کېږو په هغه اندازه د جګړې تراهان پر موږ باندې د نوو نوو جګړو ازموینه کوي. څونه چې موږ ژر ږغ راپورته کوو، څونه چې ژر موږ راویښېږو په هغه اندازه موږ ګټه کوو، په هغه اندازه موږ د جګړو څخه لرې کېږو. نو د سولې ولسی حرکت غونډه په هلمند کې ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ په کندهار او په زابل ولایتونو کې هم ورته غونډې لرو.
وطن دوست له خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د نامنو یو جنګونو په ضد لارو کوڅو ته راووزي. د سولې د ولسی حرکت د غړي همدا روانه میلادي میاشت لشکرګاه څخه د مساکله په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کیږي حرکت وکړ، خو مساکلات نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربان د اصول خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کیږي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زه فلارشتنه لسکلي او شپه کندهار څخه طالبان څخه هله کوم چې ور باندې اعلان کړي چې د دې پر ځای چې د افغانانو وینې توی چې باید څنګه علاج د افغانانو وینې توی نه چې د څو وینې توی چې او زموږ د یو ځای وینې توی د طالبان څخه هله کوم کشر ور په هي په تاسو سره وایم طالبان ته ټول زموږ تاسو په وطن کې هغه شی دی چې موږ د ډیر وخت څخه هرمان لرو. السلام علیکم.
عزت الله هم د اورزګان د ولایت شي د اساس د ولسوالۍ د ساسي پاړي کې هم محترم امر د امر روغتیا د وزارت سره کار کوي چې موږ ماشونه د جدي تخنیولې تر اوسه پرې پاتې دي. نو موږ د امر روغتیا د وزارت د کارکونکو څخه دا هیله کوو چې دا زموږ ماشونه ته جمع کړي، نه کالي نه جامې هیڅ شی نه لرو. نو دا ستاسو ډیره مهرباني. والسلام.
ولسمه مداري طالبجان زه طالبجان ته خبرې کوم. طالبجان شپه کله دې کابل نیولې ورو دا به د رادیو کې ویلي چې یو طرف نه دو طرفه مې زړه خودي دي تاسو دې چې ملکي دي زمونږ په وطن کې هغه کې د ډډې لګېدلې وي چې زه افغانستان ویلي وو او چې افغانستان در ځنه بیرته لاړ هغه خبرې چې شوې هغه زړه دې نه خوږي چې نه ښه ګورې نه بد ګورې نه عالم ګورې نه امي ګورې نه واوي کې ګورې نه ښځه ګورې ټول قتلې. ای ظالمه.
محب الله ما د کندهار ولایت سمه کې ما سنولې دي شاغلي ډاکټر اشرف صاحب څخه دا غوښتنه لرو چې د شیدان کورنۍ ته کوم نمبرم دکې ورکول کیږي هغه باید ورکول شي. مشکله د وکالې کې تقریبا شروع مشي څو دي له کابل وزارت دفاع څخه هم راکې مقصود راکې د دین کندهار سره په شاروالۍ کې پروت خو درور سره کولی دي چې نمبر نه د تدریس سره نه چاته نه جوړ کړی. نو نه فرض مشه سم مشکل دي او موږ ډیر مشکل
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو سمیسونه هم راغلی عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي اوس که په هر ځای کې په خپل سرغونډه کیږي د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر کوي. حبیب عمر عمری له هلمند په پاکستان کې د سیاستوالو غونډه نمایشي ده. په دې غونډه کې باید د حکومت او طالبانو استازي هم وای. قدیر تکین لیکلي سیاستوالو ته پکار و چې په کور دننه د ملي مسایلو د حل په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. نورمدین بلخیل د پکتیا له مرکز څخه لیکلي هیله مې ده چې د افغانستان او هند ترمنځ په نننۍ کرکټ لوبه کې ټول دوستان د افغانستان لپاره دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ډالرو د نرخ اوچتېدو په دې ولایت کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات کړي. او نعمت الله انډیوال له ارزګانه لیکلي د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې غیر مسؤوله وسلول نیسي او محاکمه کوي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
یو شمیر افغان سیاستوال چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسیږي نن په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې راټول شوي دي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې ده. د هندوستان ټیم د مسابقې 28 ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر دې مهاله پورې د هند لوبغاړو د هند ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 122 منډې جوړې کړې دي او 30 اور روان دي. ایران وایي د امریکا د ګواښونو په وړاندې به ودرېږي. دا وروسته لاغه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا د یوې څارونکي ډرون د نسکورولو په ځواب کې به یې پر ایرانی اهدافو پلان شوی برید له ترسره کېدو لس دقیقې مخکې لاغوه کړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ دی به مارک اسپر دفاع وزارت ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 24 د امریکا د دفاع وزارت سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي.
د نور ورځې سپورتي خبرونه له خان محمد سین څخه اورو.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هند ترمنځ دا مهال لوبه روانه ده. د لوبې پچا هند وګټل او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره په 500 اوریز نړیوال جام کې سره مخ شوي وو. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه ده، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هره لوبډله ماته کړي. بلخوا افغان لوبډله چې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللې دي، د هند پر وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نائب وایي افغان لوبغاړو له تیرو سیالیو ډیر څه زده کړي او د هند پر وړاندې به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټسال لوبډله نن له جاپان سره سیالي کوي. د افغانستان تر 40 کلنو د کم عمره فوټسال ډله له جاپان سره مسابقه کوي. دغه ټیم چې د آسیایي لوبو پای لوبې ته رسیدلې نن د ایران په تبریز ښار کې د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې له جاپان سره لوبه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس د ایران د فوټبال له فدراسیونه غوښتي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې لوبغالي ته د نجونو د ورتګ مهالویش روښانه کړي. دا خبرې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی نجونې اجازه نه لري چې د نارینه فوټبال لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته ورشي. تر دې وړاندې د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس د ایران له یو شمېر ورزشي چارواکو او ولسمشر روحاني سره هم کتلي، خو دا ستونزه اوس هم په ځای پاتې ده.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. د هندوستان ټیم چې د لوبې 28 ګټلې د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې 30 اوورونو کې 4 لوبغاړي سوځېدلي او 103 منډې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې تبریز ته د افغان وګړو د تللو ممنوعیت لرې سوی دی. د دغه سفارت د مسؤلانو په خبره چې دا د هغه چا لپاره چې د استوګنې اسناد ولري. خو په ایران کې ځینې افغان کډوال ادعا لري چې تبریز ته د افغان لوبډلې د فوټسال لوبې د لیدو لپاره اجازه نه ده ترلاسه کړې. جزئیات له اجمل تورمان څخه په لنډو کې اورو.
ډیری افغانان د فوټسال د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان او جاپان د فوټسال د پای لوبې لپاره انتظار باسي. کوم چې نن ماښام به د ایران په تبریز ښار کې ترسره شي، خو په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن دي چې دغه لوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. په افغانستان کې د ایران سفارت مسؤلین بیا وایي چې د دوی د هڅو په ترڅ کې دا بندیز لرې شوی او هغه کسان د استوګنې قانوني اساس ولري د لوبې کتلې شي. په کابل کې د ایران سفارت د فرنګي برخې مرستیال سید یعقوب اوشمن په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي، لنیک مرغه دا بندیز لرې شوی، ایرانی چارواکو رسمن اعلان کړی دی، اوس بندیز نشته. کډوال او د ورزش مینوال تبریز روان دي او یو شمېر رسیدلي هم دي، خو یو شمېر افغان کډوالو به ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د اجازه نه لري. عائشه غڅوک د 15 کلونو رئیس په ایران کې اوسېږي، دوی وایي ډېر لیواله و چې تبریز د افغان لوبډل د لوبې لیدو ته ولاړ شي، خو دغه بندیزونو لامل چې د ایران دولت لخوا په افغان کډوالو لګول شوي وایي نشول کړی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. په دې اړه به بشپړ راپور په نورو خبری سرویسونو کې انشاءالله وړاندې شي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت سدی د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت زنګړې شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له سره ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کوم ولایتونو کې د کوم قانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پښتني؟ په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستيال ولی ولا زادران سره مرکه کړي.
خغلی ولی ولا زادران، غواړم مرکه په دې پښتني باندې پیل کم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کوم سیمه کې به قرارداد شوی دي؟
مونږ د معدن قراردادونه په دوه ډول لرو، یو وړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم مونږ پروسه خکل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د طلا قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې پور نفت او غازو کې مونږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروي کوي. په وړو قراردادونو مونږ د سلو نه ډیر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخ نه پاتې وو هغه مشکلات مونږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده، ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری اوس دوام لري هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغه اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې ده مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد یا برابرداري قراردادونه ورکړل شوې دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي. همدغه په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دي؟
بالکل، مونږ د دوی نه عاید لرو ځکه استخراج حد اکتشاف استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمين راکي، یعنی هغه د ځمکه کرایه مونږ ته راکي، د دې برخه مونږ عاید لرو. او ځینې نور عایدات هم په دې کې شامل دي، مثلا دوی کچیر صادرات کوي په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چی ورکي او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دي هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچیر مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړه یو ځای کو تبن مونږ د قراردادونه
اوایي څومره دي خلکو ته څه ویلی چې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه ده حدودا مننه افغاني اوایي لرو د دې برخه.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل پاتې وو او د طلبي پروسې نه حل شوی. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانون نوې قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ، د قرارداد ورکول پروسې په ډېر خد منظم توګه غا درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي وزارت د نو وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گرچه پروسه وګده شوی خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علاقه هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې د نوي قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل هاجیګک ته دوی قرارداد او استخراج اوس په سهاله کې
مساینک قرارداد دی بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو همدا مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی او تل کار نه کیږي دغه فرهنګي او بستاني اثر دی تاریخي اثر دی چونالته تاریخي اثر کشف شوی مونږ نشو کولای چې غلې منځوي سو هغه د معدن په سر باندې مونږ په دې برخه کې د 13 کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره د لودل مونږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو
نه امنیتی مشکل نشته اوس هم هلته یو کمپ وجود لري مساینک کمپ هلته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیت نیول شوی فقط مشکل ده چون مونږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي صاحب اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده نو اوس مونږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او حاجیګک
قرارداد نه دی هغه داوطلبي پروسه ده درې بلکونه د هندیانو سره دي یو بلاک د کراډي او کمپنۍ سره دی مونږ هغه سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسې د طلبي د دولتلوي پروسه نهایی کې او قرارداد امضا کړي. مونږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي د همدې روانه میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرشیوم چې دی هغه به مونږ ته خپل اخیرانه او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کې او کنه غواړي. کچېره دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخ کوو لسره نه اعلان تا ورکو ترڅو نوي کمپني راشي د برخه کې نو په دې برخه کې کار روان دی ان شاء الله پاینده درېونه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج وو.
مهم څه خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې
دا یو حقیقت دی دنه مونږ سترګې نشو پټولای بدون د شک غیر قانوني خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفي توګه دا کار کوي او د دې نه دي خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کوو چې هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو ترڅو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږ ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لترفه د خاص تنغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته مسلط دي دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره دغه زورمندان کې څوک شامل دي دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا نو وایم چې څوک شامل دي کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وزا کړی دین وروسته دوی نشي کوي د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کارینا.
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او پیوش منور سیمه کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور لکه
بالکل ما ګورم تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی نن سترګو نشو پټوي مونږ هم خپل اقدامات کړي د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې دا هغه جوړه شوی په مونږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړي گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی هغه برخه کې عملی
اقدامات کوم برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سره استخراج کې څوک غلا
کوي تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیان کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی امنیت شورا ته لیږل شوی پاینده بررسیانو کې مونږ بررسی د عمل لري پاینده بررسیانو کې کچېره مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي چارواکی دی دا غوی لیست به هم ترتیبیږي غوی به شورای امنیت او نور امنیتی
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي
بالکل شوي دي مونږ د کوم براسیان چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډیر ساحه نقاط دي اغلته مونږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي
زادران صاحب حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف ملکی
ګورای دا چون مونږ نوی براسیان شروع کړی دا به ډیره مشکل وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید مونږ له لاس نه ځي دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي خو زمونږ فعلي اولویت دا دی چې مونږ باید خپل براسیان ګڼندی کو او د هغه صحیح کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو تر څو دا د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه بیرته حکومت ته
راوړو وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدنه باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولګو او هلته دا تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د سره ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوت زی د مرجی معلومه نه ده فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلی یعنی دوی موثق معلومات نه لري زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي چیري لګي او څومره عاید دی نه لاسته راځي دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو
ښه چې دا وای نو حتما په دې معنا چې ځینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې کې به اقدامات کړي
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا ده چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري
بالکل کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو څومره چې موږ خای د غوینې تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي
څوخ به مونږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا مادن څخه خواید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو
ګورئ د خلکو په برخه کې مادن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر ورنی ولرو او زری ولرو زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه نه چې موږ سره همکاري کوي خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي
مننه زدران صاحب
خیر تشکر خیر اغله
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له یو بل سره حسادت کوي او د یو بل تخریب ته مټې را بډوي
یو ځوان شاید خپل پرمختګ داډه نه وي
د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي.
د دې حسادتونو پایلې څه کیږي؟
هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله.
او ځوانان څنګه ځان له حسادتونو راګرځولای شي؟
که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، په هغو باور وکړي او هغه وروزي، دا د ټولو لوی کمال ده.
د تاندې څانګې دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه اکرام الله اکرامي وړاندې کوم.
یوه ستونزه چې نن سبا په ځینو ځوانانو کې لیدل کېږي، هغه حسادت او د یو بل نه منل دي. دا اوس عادي چاره ګرځېدلې چې په یو مجلس یا ټولنیزو شبکو کې یو ځوان راپاڅېږي او بل ځوان تخریبوي او سپکې سپورې پسې وایي. دا کمترۍ په احساس اخته دا ځوانان فکر کوي چې له نورو سره حسادت کول به دوی له هغوی مخکې کړي، خو ډېر کله کیسه برعکس هم تمامېږي. نقیب احمد عزیزی وایي یو شمېر ځوانان په خپلو وړتیاو باور نه لري، ځکه له نورو سره حسادت کوي او د تخریب هڅه یې کوي.
یو ځوان شاید په خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل د راشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي. بل دا داسې موږ داسې اوږدمهاله د ملګرتیا فکر نه لرو، بس کې ګټې سره شریک وي په هغه وخت کې یو د بل ډېر احترام کوي، ډېر قدر یې کوي. خو که یو په یوه لار لږ ولاړه او د هغه یا په ذوق نه وه برابره یا یې ګټه نه ورته رسېده، هغه غواړي چې تخریب یې کړي. تخریب هم بیا په هغه اندازه چې مثلا مطلق یې سر تر پایه چلی پاکوي. موږ ځوانان داسې هم نه وایي چې په پلاني کې په دې برخه کې یو جزئي مشکل ده، که یو جزئي مشکل وي هغه وایي چې اوس مطلق د رد وړ دی. د یوې غلطي په خاطر یو ملګری ذاتي ټول نه مني او خپلو ذاتي وړتیاو باندې باور نه لرل، ځوانان دا فکر کوي چې جمعي پرمختګ نشي کېدای، هر سړی باید خپل کوشش وکړي. بیا نو خلکو د خپل کوشش لپاره ځان ته تګلارې ټاکلې دي. ځینې خلک خپلو وړتیاو کار کوي، د خپلو وړتیاو په پراختیا کار کوي. ځینې بیا د نورو خلکو په کوچني کولو باندې فکر کوي، د نورو پر شاته کولو، د ځان د وړاندېوالي چورت ورسره وي.
خود بشیر احمد په نظر رواني جګړې هم عقدې او حسادتونه ډېر کړي. هغه وایي ځینې ځوانان فکر کوي چې لا نورو سره عقده کول او د هغوی تخریب دوی ذهن نارام کړي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي.
فاروق وحدت بیا وایي هغه ځوانان چې زحمت نه باسي او په مفته کې پرمختګ غواړي، کله چې دوی پرمختګ نه کوي او نور ځوانان ترې مخکې شي، دا ډول ځوانان هم پرمختللو ځوانانو ته په زړه کې حسادت پیدا کوي. دای په همدې اړه یوه کیسه هم راته کوي.
ځینې خلک د ساغه شپه ورځ زیار باسي، کوشش کوي تر څو هغه یو جای ته ځان ورسوي او هغه خلک هم د دې د کار بدل کې هغه ته نستاینه وکړي او ستاینلیک ورته ورکړي. ولې ځینې خلک بیا په مفته کې دا کار غواړي؟ لکه یو همکار مول، هغه تقریبا دوه کاله یو دفتر ته ولاړی کار کولو، هغه ښه کار کولو، واقعا صادقانه کار کولو. د هغه دفتر له خوا هغه ته یو ستاینلیک ورکړل شو او ستاینلیک سره سره د دې په حساب د ټیم لیډر ته انسو، یعنی شپږ نفر و نفر به د تر لاس لاندې ولو د هغه کار کولو. بلکې هغه خلک چې د دې تر لاس لاندې کار کولو هرې وله لس کله زیات په هغه دفتر کې کاري تجربه درلودله. کله چې هغه خلک په دې خبر شول چې دغه نفر خو ستاینلیک ورکړل لورته او د دې کار ستاینه وسوله، له دې سره حسادت یې زیات شول. همیشه د هغه کوم کار څه بده کړی و په هغه کې به لاسوهنه کوله. حتی یو وخت کې هغه داسې یو کار کړی و چې یو راپور یې جوړ کړی و، هغه راپور کې په جای د دې چې هغه مثبت ټکي زده کړی ول، منفي ورته چولی و، هغه بیخي د هغه سړي د منفی کېدلو په دلیل وګرځېدلو.
وحدت خو کیسه وکړه چې همکار یې د څو نورو همکارانو د حسادت له وجې لا دندې لري شو. دا چې وروسته یې نتیجه څه شوه نوموړی وایي،
خپل وجدان ته نارام نه و. هغه ویلو چې زه که چېرته په دې دفتر کې ما په دوه کاله کې دینه کار کړی و، دېجې ته رسېدلی هم کولی سم، بل چېرته هم خپل صدقانه کار کوم، ځان رسولی سم. ولیکن د دې کوم هغه ملګري سې ولو هغه له دې سره سې داسې ناوړه چلند وکړلو، د دې ته یو څه وکیندل او دی ورته واچولو، د دې تر منځ یو پریکړون رامنځته سو. هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله. او نور که په کوم دفتر کې دغه نفر کار وکړي، په هېڅ امکان نه لري نور خلک هغه دفتر ته بیا ورسي. او په زمن کې د دغه نفر په تللو سره بیرته په دفتر کې هم دا معلومه سوله سي کوم نفر څه منفق سو، هغه واقعا صادقانه کار کولو، دغه خلک ورته یو دسیسه جوړه کړې وله، بنان هغه خلک هم مجازات ورته ورکړل سول.
دا چې ځوانان څنګه کولای شي له حسادت لري ژوند وکړي. نقیب احمد عزیزی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
د مولانا وحید الدین خان یوه وینا را په یاد سو، هغه وایي څوک چې تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي، دا وایي تاسې کمزورتیا ده چې په هغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوای روزلی نسوای راپارولی. یوه خو دا خبره ده، نور خدا دې ځان صفت راځي چې که څوک ووایي چې زه مثلا ټکر نه کوم. ما شخصا ما سره چې ځینو کسانو سی پیژندل می هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وي چې زه خفه کړی یم، یا دغه د تاسې چې کومې ستونزې یادې کړې د دغو یې کومه یوه راته پېښه کړې وي. زه شخصا ډېر دغه نه کوم، تقابل له شناخته ملګري سره نه کوم، په یو ډول ځان ځینې ګوښې ته کوم. تر اوسه پورې داسې مثال څوک نه شي ورکولی چې ما دې له یو چا سره په دې خبره نیولې چې ما پسې دې ولې دا خبره کړې وه. ګیله به مې کړې وي خو مستقیم ټکر مې نه در سره کړ.
لیکوال او دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له وجې د نورو په پرځولو کې مصرفوي، ښه ده چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
موږ تاسې یوه بیماري لرو چې خپل عزت د بل چا په بې عزتۍ کې لټو. د فکر باید موږ د خپل سر نه لري کوسي، یو بل څوک عزت لري موږ داسې فکر ونه کړو چې د موږ بې عزتي ده. او بل خبره دا ده چې ما یو چیرته ولیدل، ډېره جالبه لیکنه وه. هغه ویلي وه یو د پوهنتون استاد په تخته باندې ولیکل، یوه کرښه یې راښکاره لکه د منفي غوندې کرښه. شاګردانو ته یې ویلي چې تاسو دا کرښه لنډه کړئ، خلاص به نه وروړئ. نو شاګردانو تصور وکړو، سوچ وکړو، استاد ته ویلي چې یاره موږ نه شو کولی. نو استاد د دغې کرښې لاندې یوه بله اوږده کرښه ولیکله. شاګردانو ته ویلې متوجه وای وای هغه لنډه سوی وای ما لاس خو نه ده وروړی که نه پرې کړی مې نه دي وای نه وای بله اوږده کرښه دې راخ کړه او هغه اوله کرښه دې ورباندې لنډه کړه. استاد شاګردانو ته ورته ویلې چې دغسې که غواړئ چې مثلا یو څوک تانه مخکې او عزت یې ډېرې قدر یې ډېرې، نو تاسو د هغې د بې عزتۍ کولو کوشش مه کوئ، نه د هغې د پېښولو کوشش کوئ، مه یې لنډه بولو، تاسو د هغې نه ښه جوړ شئ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ځوانان ولې حسادت ته مخه کوي، د حسادت پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړي چې تاسې اوریدو ته را بولم.
استاد، یو شمېر ځوانان کینګر وي، حسادت کوي، علتونه یې څه دي؟
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان کینه وکړي یا یو بل ونه مني یا حسادت وکړي، رخه وکړي او سیالي وکړي او رقابتونه وکړي. لومړی مورد زما په نظر حسادت ده. حسادت ټول انسانان تجربه کوي، اما له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې ډېره ده، کچه ډیره لوړه ده، ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي نه کوي، هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی. یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي. دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی، هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده. هغه انسانان چې پر نفس اعتماد ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي، دی نورم خرابیږي، نورم ورانیږي، نورم ناراحته کیږي، نورم خرابیږي. او دا مورد د دې لامل ګرځي چې دی حسادت وکړي یا یو بل ونه مني. دریم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، خپله کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي. موږ ډیری په دې کورنیو کې متاسفانه تعصب، تربګنۍ، سیالۍ، جنجالونه او درزادګۍ په یو ډول خپله اغکو، یعنی اولادونه روزو. او تر څنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو، یعنی انتقاد نسو منلی، مقابل لوری نسو منلی، مخالف لوری نسو منلی، او تحمل موږ ته نه در رسه کړل سوی. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالۍ وکړو، رقابتونه وکړو.
پایلې به یې څه وي؟
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي. اما له ځینی اړخه دوی معمولا آشفته، مخشوشه، نارامه، اندیښمن وي. له ځینې اړخه، له رواني اړخه معمولا دوی ته عقدې، ناروغۍ، د خوب ستونزې او ورته نور مسایل پیدا کیږي. او له ټولنیز اړخه هم د دوی اړیکې خرابېږي، دوی لرې کیږي، دوی نور هم سره پاشل کیږي او شیندل کیږي، او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحت دي.
څنګه کیدی شي یو څوک حسادت ونه کړي یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپله فرد کوي سل ځان سره ډېر مرسته وکړي، که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، د خپل وجود ځینې پټې پټیست دونه پیدا کی او پغو باور وکي او غوروزی د ټولو لوی کمال ده. اما په ټوله کې لوی مسولیت زف کوم چې د کورنۍ او د جماعتونو د ټولنې د رسنیو د همزولو او مکاتبو مسله ده، چې موږ ماشومان باید داسې وروزو چې دوی پر نفس اعتماد لوړي، له ځینې اړخه دوی روښانه وي، له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري، او دغه د قوم او د ژبې او د مذهب او د مسایلو په کې حل کړو، له منځه یې یوسو، د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو، او خپله د دې لامل نه سو چې تعصبونه تربګنۍ او درزادګۍ ته مخه کړو. او په څنګ کې کوم په مکاتبو کې، په رسنیو کې، په جوماتونو کې د ګروپي کارونه وسي، ټیمي کارونه وسي، د خلک سره یوځای سي او سره نن وځي، او له بله دا کار د دې لامل ګرځي چې یو بل ومنو او حسادتونه، سیالۍ یا رقابتونه خوشي کړو. هر انسان فرقي توپیر کوي، ښځه او نر توپیر کوي، مشر او کشر توپیر کوي، ښاري او کلیوال توپیر کوي، لوستی او نالوستی توپیر کوي. دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي، او که موږ غواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو د خپلو معیارونو سره ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په هغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.
توکو
شنبې ورځ شهادت ورسول او موږ غوښتل چې دا هم نامزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو.com